د مشاله ډیو په ماخامي خبرونو کې د خپل کوربا اسرا لمومند او زما تخنیکی همکار نادر سلامونه ومني. وخت شوه 6 بجې. په دې خبرونو کې به تاسو لپاره خبري غړې لرو، د غراز یارانو مشاله خبرونه هم لرو، نور هم یو شمېر خبرونه لرو. خو پیل په خبري غړې کوم چې پکې تاسو ته لومبه دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم. ګومبه د مهم خبرونو سره ټکی د جنوبی وزیرستان په رغوی سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف مظاهره شوی. اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوی. د جنوبی وزیرستان په رغزی سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف پښتون ژغورن غورزنګ د اپریل په 8 مظاهره کړي. د غورزنګ یو مشر مولانا زینت الله نن د اپریل په 8 مشاله ډیو ته ویل چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه نه ده او پوځي چارواکو له ځایي جرګې سره خبرې پیل کړي چې سیمه له خلکو خالي کړي، چې دارنګ هلته د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي. زینت الله وایي چې دغه حکومتي جرګه او پوځي عملیات دوی ته د منلو وړ دي. نوموړی وایي تر دې مخکې هم دا قسمه پوځي عملیات شوي، خو د هغو باوجود په سیمه کې وسلوال شتون لري.
سیمه ته دا خاطر نژد د جیلی اپریشن جرګه دا نه مانی، دلته که مانی جو آئین قانون مانی د آئین تحت چارګیټ اپریشن دی. د شتګرد مرکزی ته معلوم دي هغه د وکو پاکې د کلي خلک خبره ضرورت نشته.
بلخو د امازي وزیرو جرګې یو مشر شریار وزیر مشاله ډوته ویل چې د اپریل په 6 او نن د اپریل په 8 د پوځ یو چارواکي اویس شمیم له دوی سره په جرګه کې غوښتنه وکړه چې د رغزی کاریز غونډې خلک دی په سیمه کې موجود د طریق طالبان پاکستان وسلوال دوی ته وسپاري، یا دې دغه سیمه خالی کړي چې دوی یې پر ضد عملیات وکړي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی د پوځ له غوښتنې انکار وکړ. بلخو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین د اپریل په 8 مشالې ډیو ته ویل چې تر دې دمه لا د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې، خو له ځایي جرګې سره خبرې شوې دي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې. په وزیر اعظم دفتر کې په دغه غونډه کې پر امنیت سربیره یو شمېر نورو مهم موضوعاتو خبرې وشوې، چې د پوځ د مشر په ګډون پکې د باقي کابینې غړیو په ائتلافي حکومت کې د شامل ګوندونو استازي هم موجود وو. د غونډې په اړه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ناامنۍ موجوده پیښې د هغه پالیسۍ له وجې مخې ته راغلي چې پکې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې ترکیې طالبان پاکستان سره نرمه رویه ساتل شوې وه او د دغه ډلې وسلوال جیلونو څخه خوشې کړل شول. د خبر پاڼې له مخې په غونډه کې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض د سختو ګامونو په پورته کولو زیاتې خبرې شوې دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د ناامنۍ زیاتې پیښې د خیبر پختونخوا په ښاري او قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع خیبر په باړه کې بمی چاودنې د اف سي ځواک 2 سرتیري وژلي او 4 یې ټپي کړي دي. په خبر کې د اف سي ځواک یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشالې ډوته ویل چې پیښه د اپریل پر 8 ماسپښین شاوخوا 2 بجې د باړې په ملک دین خیلو کې شوې ده. هغه ویل د ملیشا ځواک موټر له باړې جمرود ته د راشن اخیستو لپاره روان وو چې په لار کې خودل شوی بم پرې وچاودېدو. چارواکي ویل چې په دې کې صوبېدار حضرت ګل او نایک نذیر وژل شوي دي. همداراز بل نایک مقرب خان، سپایي نیاز، سپایي واجد او سپایي حارث جوبل شوي دي. امنیتي ځواکونه وایي په سیمه کې د لټون عملیاتو او پلټنې پیل کړي. د پیښې ذمهوري تر اوسه چا نه ده منلې، خو تر دې وړاندې د ورته پیښو ذمهوري طریق طالبان پاکستان منلې دي. د بنو د جانیخیلو اوسیدونکو پرونو په سیمه کې د ناامنۍ او هلته د یو ځایي مشر پر کور د برید خلاف احتجاجي لاریون وکړ. مظاهره کوونکي د جانیخیلو پسې قلې مخې ته راغونډ شوي وو او له حکومت د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کوله. د احتجاج او ګډونوالو په بنو کې د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ ګران وزیر مشال ډوته ویل چې له اوږدې مودې نه په جاني خېلو کې نه امني ده او په هدفي بریدونو کې ګڼ مشران او ځوانان وژل شوي او جوبل شوي دي. حکومت د دوی ته تحفظ ورکړي. دا تر هغه وروسته ده چې د سیمې یو ځای مشر ملک مویز خان پر کور د اپریل په شپږمه شپې مهال نامعلومو وسلوالو راکټي حمله کړې وه خو نوموړی له حملې روغ وتلی و. په سیمه کې امنیتي چارواکي پرون مشال ډوته ویل چې د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کوي او په سیمه کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. مشال لډیو ته غوږېستې. په پېښور کې د سیاد د محکمې زنانه کارکوونکي لیډي هیلت ورکرز وایي د تیرو پنځو میاشتو راهیسې شاوخوا 4.5 زره زنانه کارکوونکو ته تنخوا نه ده ورکړل شوې. په پېښور کې پرون د یوې خبري غونډې وروسته په خیبر پښتونخوا کې د لیډي هیلت ورکرز د اتحادې مشرې رفاسیت قمر مشال ډیوته وویل خپل محنت کوي کور په کور ګرځي خو په دې ګرانه ګرانۍ کې یوازې 15 زره روپۍ تنخوا ورکول کېږي چې هغه هم ورته د 4 میاشتو راهیسې نه ده ملاو شوي. دوی ویل د نورو سرکاري ملازمینو په شان دی د دوی تنخوا سیوا کړل شي او په وخت یې ورته ورکړل شي. دوی ویل که غوښتنې یې ونه منل شوې نو د واکسینو له مهمو کمپاینونو څخه به بایکاټ وکړي. د خبر پښتونخوا د سیاست محکمې مشر ډاکټر شوکت علي مشال ډوته ویل چې د 3 میاشتو تنخواګانې ورکول یې پیل کړي او دوی د نوکریو په خولو باندې هم غور روان دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن د اپریل په 8مه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو غندنه وکړه. نوموړي له ټولو خوا وغوښتل چې صبر وکړي او په روانو مذهبي رخصتیانو کې کراري ته وده ورکړي. د اسرائیل او فلسطینو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې پرون په تل ابیب کې په ډزو کې یو ایټالوي سیلانی ووژل شو او 15 تنه ټپیان شول. تر دې مخکې پرون په غربي تړانګه کې د ډزو په پیښه کې 2 اسرائیلي خویندې ووژل شوې. بورل په یو بیان کې ویل اسرائیل د خپل ځان د دفاع حق لري او هر ډول ځواب یې باید د متناسب وي. اروپایي اتحادیه د روان تاوتریخوالي د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کوي. نوموړي ویل هغه څه په کار دي وشي چې د جګړې د خپرېدو مخه ونیول شي. دا ځل د مسلمانانو روژه د یهودانو اختر او د مسیحانو د پسرلي خوشحالۍ یا ایسټر ټول په یو میاشت کې کیږي. او تر دې مهال د مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رډیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به د نورو راپورونو تر څنګ واورئ. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کامی سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې. دا عملیات په انتخاباتو نیټې ځنډولو باندې به آیا څه اغیز ولري او کنه په اړه یو کار پوي
دی. وخت کې کچرته اپریشن شروع کیږي او په جواب کې اغیز هم حمله کوي او داسې یو شی به جوړیږي چې بیا به په خپل ویل کېږي چې اوس په دې کې څنګه الیکشن کې.
د بنو د جانخیل اوسیدونکو په سیمه کې د نا امنۍ او هلته د یو ځای مشر پر کور د برید خلاف احتجاجي لاریون کړی.
په دې ټول کام اتفاق کړی دی چې تر څو په جانخیل کې دهشتګردي ختمه او مستقل امن راغلی نه وي تر هغه به زموږ مزاحمت د ظلم جبر په خلاف دوام لري.
د سوات پولیس وایي چې هلته په 13 ورځو کې یو شمېر خلکو د خودکشي هڅه کړې چې زیاتره یې خزی دي. د دې وجوهات څه کېدای شي
چې د دې خودکشي تعلق ډېر زیات تړلې شوی دی د کورنۍ وهل ټکول د کورنۍ ذهني تشدد سره د کورنۍ مالی تشدد سره.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال اډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څرنګه تاسې خبرونو کې هم اوریدل چې جنوبي وزیرستان په رغزی سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف پښتونو ژغورني غورځنګ د اپریل په 8مه مظاهره کړې. پښتونو ژغورني غورځنګ وایي چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه نه ده او پوځي چارواکو له ځایي جرګې سره خبرې پیل کړي چې سیمه له خلکو خالي کړي چې دارنګ هلته د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي. دوی وایي چې دغه حکومتي جرګه او پوځي عملیات دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی وایي دا ځکه چې په تیر وختونو کې هم دا قسمه پوځي عملیات شوي خو څه ګټه یې نه ده ورکړي. دوی له حکومت غوښتي چې د قانون او آئین مطابق دې هدفي عملیات وکړي د وسلوالو خلاف خو خلک دې له سیمې نه وباسي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر مشالی ډو ته ویلي چې تر دې دمه د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې خو له ځای جرګې سره خبرې شوې دي. نور تفصیل له سیمې د مشالی ډو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل په اوومه د سویلي وزیرستان لوور ضلع راغزي سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده. د دغې احتجاج یو مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کور کمیټې ممبر مولانا زینت الله افغان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کښې یې د امن حالات یو ور بیا خراب شوي دي او پوځي چارواکیو د وسلولو په خلاف عملیات د پوره د مقامي خلکې د خپل سیمونا د واسطلې خبرې شروع کړې دي.
زرینه خلک یې شرکت وکړ دلته د بدامنۍ پر خلاف. د میږ غوښتنې دا وې چې دلته دا فکیم طالبان دي یا دا ترهګر دي، دغه په نقل حرکت بندیز ولګېږي، مزید دغه سیمه دلته صفا شي. دویم چې دلته فکیمه د راغزي تونادو هغه رابوده دو پولیس نشته، پې اده زر تر زره بهر شي. بله غټه مطالبه هم دا وه چې بله ورځ دا د اف سي کمانډنټ شمیم هغه په دا خوره باندې ځل بیا د ادشن کول خبره کړې دو په جرګه یې غوښتې وه. په جرګه کې د وزیرستان څه مقامي ملکون خپل انتخاب خپله پاشه ور غوښتې دي. هغه ته دا ویلي دي چې درې ورځې چن درکوه میشته اډر دی د علاقې کرسکوټ شین ورڅخه اعظم ورڅخه مختلفې علاقې خالي کوي. دلته میږ اپریشن کوي، دهشتګر صفوي کوي، میږ خو اول دغام ورکوي چې دغه جرګه میږ نه مني. تر هم دا وزیرستان خوره درته خالي کړله، د دغه خوره بندې الټا د خلکو کورونه بزرونه ړنګ کړل، دهشتګر د مرکزي نیابي سفره قایم دي.
پشپېژم اپریل او د هفتې په ورځ د پوځي چارواکیو سره د احمدزی وزیر مشرونه جرګې کښې پوځي چارواکیو د دوی نه څه غوښتنه کړې وه او مشرونه په ځواب کښې څه ورته ویلي وي، په دغه باره کښې ملک شریار وزیر مشال ریډیو ته ویایي.
دغه داسې وشول چې دا اوس شمیم نامېزي کمانډنټ دی ساوت وزیرستان. دغه مثال بله ورځ چې کمه جرګه وکړله، پاکه دا مطالبه وه چې لامیر بار بار ځای کرسکوټ و خلکو ته میر دغه وارنینګ ورکړه چې دغه سړی میر ته یار هینډ اوور کوي یا دا کورډان کوي یا د دوی نه لرې کوي. خو میز پار بند چې کوم ځواب ته سړی وایي، میز ورته وایي چې که څه دا ټي ټي پي دو ټي ټي پي په غون پاکستان کښې متحرک تو یو تنظیم دی، دا خالي د کرسکوټ مسله نه ده، دا خالي د ونو مسله نه ده، دا غون پاکستان مسله ده.
مشال ریډیو چې د سویل وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د راغزی احتجاج کوین کې غوښتنې او په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د وسلولو په خلاف پوځي عملیات په باره کښې تماس ونیولې. د هغوی ځواب په دا رنګ وه،
تر اوسه پورې جرګه د جرګه به بیا راځي، فیصله نه ده سلی چې اپریشن دا لا برسه خالي کو کنه، دې باندې ډیسیژن نه ده سلی. اوس ملټری شاید چا اوس څه کوي داسې فیصله نه ده چې کورونه خالي پر تاسو لاړ شي.
د ولسی پاسون او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که پاکستانی پوځي چارواکیو د وسلولو په خلاف عملیات کښې مقامي خلکو ته د خپلې سیمې نه د وتلې وویل، بیا به دوی د لوور سویلي وزیرستان پوځي کیمپ مخې ته احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال لډیو ته غوږ استئ. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د بنو په جاني خېلو کې ځایي خلکو پرون د جمعې په ورځ په سیمه کې د روانې ناامنۍ او هلته د یو ځایي مشر ملک مویز خان په کور د وسلوال برید خلاف لاریون کړی. دوی وایي چې نور خلک له جنگ، هدفي بریدونو او ناامنۍ ستړي شوي او حکومت دې نور په سیمه کې امن پر ځای کړي. بلخوا هم پرون وسلوالو په یو بل هدفي برید کې د میرعلي یو ځایي کس وژلی او بریدګر تښتېدلی دی. دغه حملې ذمواري چا نه ده منلې. پر نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
جانی خیلو کې ځایي خلکو د اپریل په اوومه سیمه کې روانې ناامنۍ او دغلته د سیمې یو مشر ملک مویز خان په کور وسلوالو لخوا د برید زید لاریون وکړ. مظاهره کوونکي جانی خیل اف سی کلې مخې ته جمع شوي ول او سیمه کې روانې ناامنۍ حکومت نه د مخنیوي غوښتنې کولې. احتجاج د هغې وروسته وشو چې د اپریل په شپږمه وسلوالو دغلته د سیمې مشر ملک مویز خان په کور د شپې برید کړی و، چې د دوی په وینا د سپکې اسلحې تر څنګ یې د نوموړي کور په رکټ توغندي ویشتلی و، خو کورنۍ ته یې تاوان نه و رسېدلی. بل پلو د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په اوومه میرعلي کې وسله والو په یو بل هدف برید کې د میرعلی هرمز اوسیدون کې زاهد خان په ډزو وژلې او برید کوونکي تښتېدلې. د میرعلی پولیس تاڼې یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې وسله والو خدی مارکیټ ته څیرمه بنومیرم شاه سړک باندې په زاهد نومي کس برید کړی، ځای پر ځای یې وژلې او تښتېدلې. د نامعلوم مزید یې مقدمه درج کړې. له دې سره روان کال کې دغلته د هدفي بریدونو شمېر یولس ته ورسېد او تیر کال دغلته ټول اووه څلوېښت هدفي بریدونه شوي ول. د جاني خیلو احتجاج یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کوارډینیټر ګرون وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مودې نه جاني خیلو کې نام نی ده، وخت په وخت یې احتجاجونه او پرلت کړي، مشران او ځوانان یې خوندي نه دي.
بله شپه زموږ د جنیشیر کام یو ډېر پیاوړی مشر ملک مویس په کور نه سرګند وسلوالو لخوا برید شوی و. دغه برید تقریبا نیمه ګنټه جاري و چې پکې غټه وړه اسلحه یعنی راکټ لانچر وغیره پکې استعمال شوي. د کور ماشومان زنانان ټوله شپه په ویر اخته وي. دا څه اول وقیا نه ده، د مودو راهیسې دغه رنګې وقیې جنیشیر کې کیږي لګیا دي. جنیشیر ولس هم د ظلم جبر او جنگ نامنے پر ضد دوامدار مزاحمت مبارزہ کرے دا په دې ټول کام اتفاق کرے دے چې تر سو په جنیشیر کې دهشتګردی ختمه او مستقل امن راغلی نه وي تر هغه با زمون مزاحمت د ظلم جبر په خلاف دوام لري.
د جانی خیل جرګې غړي ریحان پښتون مشال ریډیو ته وویل چې نور له جنگ او نام نه ستړي شوي، سیما کې امن غواړي.
جنیشیل کې دل بیا په نوې رنگ بدامنی شروع شوې ده چې د وښپې مخشه د می جنیشیل ډېر تکړه یو کومي مشر ملک مویس په کور باندې معلوم مسلواله د شپې وخت برید وکړ. دا بدامنی په خلاف جنیشیل کوم ته دوی کولینا یو متخمتي لړه پیل کړې ده چې په هغه کې هر قسم قرباني ته حکومت راخو وسره صدل ته امن نشته. نن مجبور شي چې می جو ترګیا احتجاج تر وتلی او می د حکومت نه د مطالبه کو چې می جنیشیل کوم نور د تر جنگ نستړی دای د تیر شله کولینا په جنیشیل کې چې کوم حالات شوري دي کې بدامنی شوري دي نور دغه د کوم نشي برداشت کولای او می دلته مستقل امن غوړي چې می نور امن روکی.
د جنیشیل دغه خو پاړه د اپریل په شپږمه بنو کې یو لوړ پوړی امنیتی افسر مشال ریډیو ته ویلي ول چې جاني خیلو او سیرما لکی مروت خواوشا کې وسلوالو زید ځانګړي عملیات دوام لري. د وسلوالو زید امنیتی ځواکونو او پولیسو کاروایان تیزه کړي، د غلطه امنیت ته ژمن دي. په میرام شاه کې هم د فوزي او افسر چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو زید ځانګړي عملیات روان دي. اوس د غلطه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو زید د سخت اقداماتو پریکړه شوې. په کومو سیمو کې چې ناامني زیاته ده هلته سخت ګامونه اخلي او ځای په ځای خلک بې کوره کېدلې هم شي. شمالي وزیرستان کې وسلوالو زید 2014 کال کې ضرب عضب په نوم پراخ عملیات شوي ول چې لکونو خلک هم ترې بې کوره شوي ول. اوس د حکومت په وینا بې کوره شوي بیرته ستانه کړل شوي، خو تحصیل د تاخیل نیمایي او شوال نه بې کوره شوي لا هم ستانه شوي نه دي. د ضرب عضب عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د ځایي خلکو په وینا لومړی دوه کالونو پورې امن وو، خو د ځایي خلکو په وینا 2013 کال نه دغلته هدفي وژنې او نامنۍ پیښې بیرته دوام لري چې ځایي خلکو یې پر ضد په وار وار پرلتونه جرګې او مرکې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ سید. امنیت په موضوع کې پاتې کیږو. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسله والو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوه. دا براسې حال کې دا چې د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه کې د مې پر 14 په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو کولو امر کړی دی. د سیاسي چارو شنون کې فکر کوي چې د ناامنۍ او د وسلولو پر ضد عملیاتو پر مهال د انتخاباتو کول ډیر ګران دي. دا چې د ملي امنیت کمیټې ولې اوس د وسلولو پر ضد عملیاتو کولو پریکړه وکړه او د دې به څه اثرات او نتیجې وي، شنواس ترزی د چارو له پوهانو سره په دې اړه خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
تقامی سلامتیا کمیټې په 15 ورځو کې د وسلوالو ضد عسکري عملیاتو شروع کولو اعلان خوشو. خوشنون کې وای دغه اعلان په پنجاب کې د ترتیب شوی ټاکنو د ځنډولو لپاره جواز پیدا کوي. د وفاقي حکومت د اپریل پومه غونډه کې پر راتلونکو ټاکنو حکم باس نه دی شوی، البته یوازې دا چې ملک کې ترهګري زیاته شوی په ضد د اپریشنونو ضرورت دی اعلان شوی. مشال ریډیو د صحافی او تذکر محمود جان بابر نو پوښتل آیا دغه به ممکن وي چې د دې اعلان وروسته پنجاب کې ترتیب شوی او په خیبر پختونخوا کې اعلانېدونکي ټاکنې وځنډېږي.
عدالت کی چرته یو فیصله کیږي هغه د ملکی حالات په حق لکیږي نو هغه هم د ملک سیاست سره تړلې کیږي. په پاکستان کې اوس په دې وخت کې چرته د امن او امان خبره کیږي نو هغه هم د سیاست او الیکشن سره تړلې کیږي. نو دا چې کومه خبره ده چې دا اپریشن چې شروع کیږي نو دا هم د عمران خان د مطالبه د ناکامولو یو کوشش دی. دې وخت کې که چرته اپریشن شروع کیږي او په جواب کې هغه هم حمله کوي په پولیس په حمله زیاتیږي په فوج به حمله زیاتیږي او داسې یو شی به جوړیږي چې بیا به په خپله ویل کېږي چې اوس په دې کې څنګه الیکشن کې او هلته چې حکومت وګوري نو حکومت وایي چې په پولیس لین باندې چې کومه حمله شوې وه هغې نه بعد مونږ فیصله کړې وه چې مونږ به دا اپریشن کړو.
په کال 2014 کې نیشنل ایکشن پلان یا د قومي مالداری منصوبه جوړه شوه چې تر مخې به وسلوالو ضد اپریشنونه نصاب کې بدلون او ځینې نور کارونه کولو. هم په جون 2014 کې د ضرب اعظم په نوم په وزیرستان کې عسکري اپریشن هم شروع شو. 13 ورځ دا هم ویل شوي چې ګنې سیمه کې د وسلوالو شتون د تیر پاکستان تحریک انصاف حکومت په دور کې څرګند شوی خو تحریک انصاف حکومت دغه تورونه بیا بیا رد کړي هم دي. دان اخبار په 8 اپریل لیکلي د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ورته ویلي په غونډه کې دغه خبره چې پنجاب کې انتخابات کېږي د غونډې په ایجنډا یا نکات کې خونه شامله. البته دا چې را روانو 15 ورځو کې به قومي عملداري منصوبې لاندې اپریشنونه شروع کېږي ورته تصدیق کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د اپریل په 8 په خپل ټویټر اکاونټ لیکلي حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره جنگي بیانیه جوړول غواړي چې ګنې عوام د راتلونکو پیښو وړاندې ذهني تیار وي. خود زیاته کړی ده چې دوی د خبردار وسی چې دوی به په هیڅ صورت پښتون وطن یو وار بیا د ډالرو د جنگ لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک د اپریل په 8 مشهد رېډیو ته وویل تر ټولو اول باید د تیرو اپریشنونو حساب وشي ځکه د انتخاباتو ځنډېدل ضمني خبره ده او دې غني چې اولنۍ خبره جنگي کاروبار دی. د قومي سلامتی په غونډه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري هم ټویټ کړی لیکلی دی د حکومت دا د حیرانوونکی دی چې ګنې د امنیت حال دومره خراب دی چې پاکستان د ترهګرو پر هم دی او معیشت او سیکورټی بیا دومره خرابه ده چې ملک انتخابات کول ګنې ممکن هم نه دي. نو د دغه دریځ وروسته باید وزیر اعظم خپل ناکامي تسلیم کړي او استعفا دی ورکړي. یاد دی چې د سپریم کورټ په امر پنجاب کې صوبایي انتخابات د مئی په 14 اعلان شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان اطلاعاتو چارو وفاقی وزیر مریم اورنگزیب د پنجاب او خیبر پختونخوا انتخاباتو پړه د سپریم کورټ د درې کسیز جرګی تر پریکړې وروسته له مشر قاضي عمر اتیا بندیاله د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. قانون پوه اسد الله خان وایي چې د حکومت د استعفا غوښتنې خو څه قانوني حیثیت نشته خو د قاضي اطهر من الله دریځ د عمر اتیا بندیاله پریکړې شکمنه جوړوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه گوهر مسجد راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو چارو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب د پنجاب انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزې جرګې تر پریکړې وروسته له مشر قاضي عمر اتیا بندیاله د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. د اپریل په 8 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال مریم اورنگزیب وویل چې دا غوښتنه د سپریم کورټ د یو بل قاضي اطهر من الله هغه مخالف دریس په اساس کوي چې د جمعې په ورځ خپور شو.
اور جب عدالتی پہلو سیاست کے اوپر اثر انداز ہو
چکلا دا عدالت اوریدنې په سیاست باندې اثر انداز شي او متنازع شي او دا سپریم کورټ د جرګې اکثریتي قاضیان یې نه مني نو د سې پریکړې اولس څنګه مني؟ دا خبره څنګه ومنل شي چې دا پریکړه د آئین تر خوا لاندې ده او شفاف ده؟ د اپریل په 8 سینیٹ غونډې ته خپلې وینا پر مهال لیډر آف دی اپوزیشن او پاکستان تحریک انصاف سینیټر وسیم شہزاد په مشر قاضی باندې حکومتي ټوکونو غندنه وکړه او وی ویل چې سپریم کورټ د پنجاب الیکشن په اړه پریکړه د آئین تر خوا لاندې ده او دا به د پاکستان اولس عملی کوي. وسیم شہزاد زیاته کړه،
جو عدلیہ کے حوالے سے اکثریتی اور اقلیتی کی بات کرتے ہیں،
حکومت وایي چې سپریم کورټ پریکړه ډیرو قاضیانو رد کړې، خو په خپل یې تیره ورځ د پارلیمان د اقلیت په توګه د سپریم کورټ خلاف قرارداد پاس کړو. د دې پارلیمان 343 غړي دي او په دې کې د سپریم کورټ خلاف قرارداد باندې 40 غړیو دستخطونه کړي دي. د حکومت له اړخه د مشر قاضي استعفا غوښتنه څه آئینی او قانوني حیثیت لري؟ په دې باندې قانون پوه اسدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې غوښتنې څه قانوني حیثیت نشته، خو د پارلیمان او د عدالت په منځ کې روان جنگ ریاست کمزورې کوي. اسدالله خان زیاته کړه،
دا سپریم کورٹ جج دے دا چې کوم فیصله را لا اختلافي نوٹ سے بیسیکلی دا په قانوني جواب کې ډاسن ټینګ اپینین وی لیکي چې زه د سره اختلاف کوم، نو هغه کې هغه ډیر کلیر لیکلی دی چې دا چې کوم سو موټو کې سو نو هغه ریجیکټ شوی او په سلورو درو په تناسب باندې، یعنی په سلورو ججانو کې درې ججانو وي چې دا کې سې دین او دا مینټینبل نه دی او دا کې سې خارج کړی شي.
د یادونه ور دی چې د سپریم کورٹ قاضي اتر مین الله د اپریل په ما په خپل اختلافي لیکنه کې ویلي دي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا د انتخاباتو ځنډولو په اړه د سپریم کورټ مشر قاضي له خپل لوري اقدام یعنی سوموټو نوټس کړی وو. د دې اقدام د پریکړې په حق کې دریو او مخالفت کې یې سلورو قاضیانو رائے ورکړې وه، نو ځکه سوموټو نوټس رد شوی وو. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ودونکو مشال ریډیو ته غوښته اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د خبر ضلع د تعلیم څانګې چارواکو د اپریل په 1 مشال ریډیو ته وویل چې هلته یې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو داخلولو لپاره د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. وایي په سرکاري سکولونو کې وړیا داخلې او کتابونه ورکول کیږي او باید میندې او پلرونه د اپریل 1 پورې خپل ماشومان د سکولونو ته راولي. په خبر ضلع کې ځینې پالان بیا وایي چې دا کمپاین د ټول ضلع ته په عملي توګه وغځول شي او په سرکاري سکولونو کې داسې سهولتونه ورکړل شي چې د ولس اعتماد پرې بحال شي. په اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوی راکوي.
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې د روان نوي تعلیمي کال 2023 لپاره د داخلو کمپاین پیل کړی او دوی غواړي زیات نه زیات ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي.
انرولمنت کمپاین شروع دی، شروع دی 1 مارچ نه راځي تر 30 اپریل پورې وي، چونکه داخلي شروع کیږي او داخلي کمپاین مونږ بلز باقاعده افتتاح وکړه. نو په دې کمپاین کې زموږ ټارګټ چې دی تقریبا دا 20,000 پلس زموږ ټارګټ ته چې دا سټوډنټس به مونږ ان شاء الله انرول کوو. زموږ مایکرو پلان هم جوړ شوی دی چې هغه به د سرکل په لیول باندې ایس ډی اوز چې کوم دي زموږ هغه به د هغوی په نگرانۍ کې به کیږي، مونږ به ورسره شرکت کوو. په دې کمپاین کې زموږ والدینو ته دا پیغام دی چې هغه خپل بچي د هغې عمر برابر وي د سکول د داخلېدلو، نو هغه فوري طور باندې داخل کی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سرکاري سکولونو کې داخلي او کتابونه وړیا ورکول کیږي او چې کومو سیمو کې سرکاري سکولونه نشته نو باید میندې او پلرونه خپل بچي په شخصي سکولونو کې داخل کړي. په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریده وایي چې په کار ده د تعلیم محکمې چارواکي دا کمپین د خیبر هر برخې ته وغځوي او په دې سکولونو کې داسې سهولتونه ورکړي چې د ولس اعتماد پرې بحال شي.
تعلیم اعلی چارواکو نه دا مطالبه کوو چې دا آگاهي مهمه نشي، دا د کلی په کلی پیل کړی شي او د عوامو چې کوم اعتماد په سرکاري ادارو باندې دا بحال کړی شي. که چېرته عوام وغواړي چې زما بچی چې دی په یو سرکاري ښوونځي کې چې دی هغه روښانه مستقبل چې دا ممکن دی، نو بیا لرې نه چې عوام به چې دی په دغو سکولو باندې اعتماد وکړي او دغو سکولو کې به خپل ماشومان داخل کړي. تر څو چې د عوامو اعتماد چې دی په سرکاري ښوونځو باندې نه وي بحال شوی، نو عوام خبر ته چمتو نه دي خپل ماشومان چې د سرکاري سکولونو ته ولېږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ سر مخه دا مهال په ټوله ضلعه کې د فعالکټل شوو تعلیمي ادارو شمېره 211 ته رسېدلې، او چې کوم سرکاري سکولونه په تېره بدمنۍ کې وران شوي د هغې په بیا رغولو هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګستئ، وخت شوی 6:30 بجې. نو راځه چې د خبرونو لنډی زورو. د جنوبی وزیرستان په راغزی سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف په پښتون جن غورځنګ د اپریل په 10 مظاهره کړې. د غورځنګ یو مشر مولانا زینت الله نن مشال ډیو ته ویل چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه نه ده، او پوځي چارواکو له ځایي جرګې سره خبرې پیل کړې چې سیمه له خلکو خالی کړي چې دا رنګ هلته د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي. زینت الله وایي چې دغه حکومتي جرګه او پوځي عملیات دوی ته د منلو وړ نه دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین د اپریل په 8 مشال ډیو ته ویل چې تر دې دمه لا د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې، خو له ځایي جرګې سره خبرې شوې دي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې ده. په وزیر اعظم دفتر کې په دغه غونډه کې پر امنیت سربیره یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې چې د پوځ د مشر په ګډون پکې د وفاقي کابینې غړي او په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو استازي هم موجود وو. د بنو د جانیخیلو اوسیدونکو پرون په سیمه کې د نامنیو هلته د یو ځایي مشر پر کور د برید خلاف احتجاجي لاریون وکړ. مظاهره کوونکي د جانیخیل پسی قلې مخې ته راغونډ شوي وو. له حکومتې د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کوله. د احتجاج او ګډونوالو په بڼو کې د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ ګران وزیر مشال ډیو ته ویل چې له اوږدې مودې نه په جانیخیلو کې ناامني ده. په هدفي بریدونو کې ګڼ مشران او ځوانان وژل شوي او ژوبل شوي دي. او د اروپا ټولنې د بنې تګلارې مشر جوزف بورل نن د اپریل په 8 د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو غندنه کړې. نوموړي ټولو خوا غوښتل چې صبر وکړي او په روانو مذهبي رخصتیانو کې کراري ته وده ورکړي. خبرونو لنډیز مو واورېدو. اورېدونکو په دې نیمای کې هم یو شمېر راپورونه لرو. وابورې چې کوم د خوراکونو کوڅه ده په پېښور کې دغې پړه هم راپور لرو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د سند صوبې د کراچۍ مرکزي او ملیر زندانونو څخه پرون د اپریل په 10 نور 208 افغان کډوال خوشې کړل شوي او بیرته خپل هیواد افغانستان ته د چمن له لارې په بسونو کې لیږدول شوي دي. په دې افغان کډوالو کې 38 ماشومان هم شامل وو. په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیلې مریضا کاکړ مشال ته ویل چې بیرته افغانستان ته لیږدول شوو دغو کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي، او دا کسان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. په کراچۍ کې د افغانستان د کنسلګری چارواکي سید عبدالجبار وایي چې اوس هم په کراچۍ کې 215 افغانان په زندانونو کې بند دي او د دوی د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. نور تفصیل د کراچۍ نه د نیازلی په دې راپور کې.
د سند صوبې د کراچۍ مرکزی او ملیر زندانونو څخه د اپریل په 10 نور 208 افغان کډوال خوشې کړې شوي او بیرته خپل هیواد افغانستان ته د چمن د لارې په بسونو کې لیږل شوي دي. په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسلګری سید عبدالجبار د اپریل په 10 مشال ریډیو ته ویلي چې په لیږل شوي افغان کډوالو کې 38 ماشومان هم شامل وو.
208 کسان قیدیان آزاد شوي دي او د چمن په لار باندې وطن ته ستانه کیږي. په دې کې 38 کسان ماشومان هم دي. دوی په دغه 15 بسو کې دي وطن ته رواني. دین مخ کې هم تقریبا 2200 کسان په شمول زنانه او ماشومان آزاد شوي، او نور پاتې کسان چې دي تقریبا 215 کسان دي. دغه آزادۍ لپاره هم کوشش روان دي.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزه کاکړ بیا د اپریل په 10 مشالې ډیو ته ویلي بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپل د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي، خو دوی تر اوسه پورې لا په زندانونو کې بند وو.
د کم بندیان چې لاړو دوی د خپل قید مده پوره کړې ده. دوی کیسونه په عدالت کې چلیدل. د عدالت لخوا دوی ته یوه مخصوصه سزا اورېدل شوې وه. دغه سزا پوره کولو پس د هوم ډپارټمنټ د اورډر پس د دوی نن واپس افغانستان ته ولېږول شو.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډېرو افغانانو خپلې سزاګانې پوره کړې وي او بیا عدالتونو هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لېږلو امر کړی و. خو بیا هم ډېر افغانان د سو اونور هسې په زندانونو کې بند وو او بیا د سو اونور وروستو له زندانونو افغانستان ته لېږل شوي. د اپریل په اوومه د کراچۍ زندانونو څخه راخوشي شوي افغانانو کې بیا ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو ترې په زندانونو کې پیسې اخیستي او دوی د بند سزا سره د جرمانې روپۍ هم په خپله ورکړي دي. د اپریل په اوومه د کراچۍ ملیر زندان څخه راخلاص شوي نور الله داد بیا مشال ریډیو ته ویلي
دلته پر پی کسبانې لس زره شل زره روپۍ زموږ څخه نه اخلي، دېر زره روپۍ راڅینې اخلي، هغه بیا چې دی موږ ته واپس نه ملاویږي. وایي نن دی او سبا دی، د څلور میاشتې چې دی اوس دا ټایم موږ په جیل کې تېره کړلې دا دی نن را ووتلو.
د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیل ښارونو کې تیر کال د جولای میاشتې راهسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې وه. د سند صوبایي حکومت وزیرانو پولیسو چارواکو وار په وار مشال ریډیو ته ویلي چې په سند کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کېږي چې قانوني اسناد نه لري او یا په څه جرمونو کې ککړ وي او د داسې غیر قانونه افغانانو د نیولو دوی قانوني حق لري. په کراچۍ کې د نیول شوو افغانانو وکیلا منیزا کاکړ په وینا چې په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغه وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو، خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې څلور افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان د نورو ښارونو او خصوصي توګه په سند کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستاني چارواکو سره هم څو ځله خبرې کړې. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوري کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس د پیسو لپاره تنګوي او پیسې ترې اخلي، خو د کراچۍ پولیسو بیا دغه تورونه تل رد کړي دي. په سند کې د اوږدې مودې راهسې د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا قانون پوهه وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو هم سختي نیوکې کړي او د پولیسو او د سند حکومت دغه عملي د بشري حقونو سرغړونه بللي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردوونکو، په داسې حال کې چې په نوو زم شوو قبایلي ضلعو کې پرمختیایي پروژې د پانګو د نشتوالي له امله د ځنډ سره مخ دي، د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د قایمه کمیټې د صوبې لپاره له وفاقي حکومت د پانګو د ترلاسه کولو ډاډ ورکړی دی. کمیټې پیښور ته د خپلې دورې پر مهال د صوبې د چیف سیکرټر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او د هغوی سره یې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو د ګړندي کولو او پراخولو په موضوع خبرې کړې دي. د ګران حکومت هم ویلي چې د پانګو د نشتوالي معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کوي. پړې نور معلومات د شاهین بنیري په دې راپور کې.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل په شپږمه په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړې دي. پرون د خپرې شوې یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلع کمیټې مشر سینیټر ډاکټر ثانیا نشتر د صوبې لپاره د پانګو په اخستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړي د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضرې او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومند وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د لسو کلونو لپاره د کال په سر سل ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا ژمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان صاحب چې دی هغه زمونږ په هغه فنډونو چې کوم منګله هغوی د انفسی نه علاوه بیا یو داسې څه فارموله جوړه کړه چې مونږ به تاسو ته په آی وی پی پروګرام بیا که کوم بیا و په هغې کې به تاسو ته مونږ ونډه درکوو. نو هغې کې هم موږ نه محمود خان صاحب چې دی په لومبي کال باندې زمونږ نه 340 اربع روپۍ پټې کړي. په لومبي ځل باندې مونږ ته رالي پیسې نو هغه څه تقریبا 250 اربع روپۍ ښودلي چې مونږ به تا درکوو. خو هغه حکومت هم نه اهله هغوی پیسې لګولې نه هغوی غټې پروجیکټ نه لرلې نو هغوی نه به پیسه ضایع کېدله. او وخت په وخت به یې دا ویل چې یاره مونږ ته انفسي واډ کې پلانکې خندې اگر چې په ټول پاکستان کې د هغوی حکومت و.
بلخوا د تحریک انصاف غړي دا تورونه ردوي چې ګنې د پخوانیو قبایلي سیمو پرمختیا ته پام نه دی کړی. له اورګزیو د تحریک انصاف پخوانی د اسمبلی غړی غازی غزن جمال وایي چې وفاقي حکومت ورته پانګې نه دي ورکړي او همدغه وجه ده چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړي زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې 10 بلین روپۍ ورکړې وې.
دا پیمنٹس کم فیڈرل گورنمنٹ نے کی دا کوارٹر بیس باندھے کی گی کا نا نو مونگ تا آخرے کوارٹر فاٹا کے 1 روپے مونگ ترا نکڑا حکومت چینج ہو گئی بالکل پیسے اترو لے دا نو حکومت سے کلا بجٹ دی پاس کر دی ڈیولپمنٹ بجٹ سلیش وا دی ڈیولپمنٹ بجٹ را وسط 77 نا مونگا پر ریورس باندھے لاڑو دی 50 ارب ترا وسط نو یو مونگ تا بالکل دے کال شروع کے سکل پی ٹی آئی حکومت پر صوبہ کے ہو نو مونگ تے 5 ارب یورا کڑے ہوئی اور 5 ارب ادا دے بلکہ 5.46 ارب روپے دا اس دی را کڑی دی.
د خبر پانی تر مخه مرستیال چیف سکتر زبیر قریشی د کمیټې غړیو ته د زمشوی زلو د پرمختیایی اسکیمونو خرچو سار او میکانیزم پاړه بریفینګ ورک او زیاته کړه چې د پانګو د کمی له وجې حکومت نشي کولای چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو زلو د پرمختیا لپاره څه کوي په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نو زلو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا د 13 کالو نه مونږ به د تیر شوي حکومت ته وي چې NFC وکړي او مونږ ته خپله بخره ښکاره کوي. خو هغې تېر حکومت هم ونه کړو. دا موجوده حکومت خو چې راغلی دی نو د پیله ورځې نه په یو ډېر لوی کرایسس کې دی. کله احتجاج یو کله یو مسله یو کله بله مسله یې د موجوده کال کې 550 اربع روپۍ دی په وفاقي بجټ کې دي ته یخې دي قبایلي علاقو ته. په دې بابت مونږ خپل اسمبلی نه واک آؤټ هم وکړو. وزیر اعظم بیا مونږ وغوښتو 5000 روپۍ خو هغه ریلیز کړې. دا دوره چې کومې پاتې دي دا به وي چې مطلب دا به چې وفاقي وزیر چې کوم د پلاننګ هغه چې واپس راشي نو هغه به دې ته بیا بندوبست کوي.
دا یادونه وړ ده چې 13 میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی د ستونزې د هواري او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کوي خو په دغه اړه لا څه پرمختګ نه دی شوی.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی په کلی په یو بجا تاندې هلی په 2:30 بجو روغتیا او درملنه په 3 بجو د مشال مرکه په 4:30 بجو هارون باچا هنری غړی په 5 بجو
مشال رادیو ته غوښتي اله د میمخ کې تاسو د شاهین بنډینا راپور اوریدو چې قبایلي سیمو د پرمختیایي فنډونو په اړه بلابل څه نظرونه دي اپوزیشن څه وایي او د تیر وخت حکومت بیا څه وایي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان مرکزی حکومت او وروستو عوامي نېشنل ګوند هم د پاکستان چیف جسټس نه استعفا غوښتنه کړې. دوی وایي که استعفا نه ورکوي نو د اختر وروستو د اسلام آباد پر لور لاریون کوي او ولس به ترې په زور استعفا واخلي. دوی وایي د عدلیې د ازادۍ د پارلمان د سرلوړۍ او جمهوریت لپاره دوی وړاندې هم هلې ځلې کړې او اوس به هم کوي. بلخوا د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چیف جسټس د آئین مطابق فیصلې ورکړې او حکومتي اتحادي ګوندونه په عدلیې د خپلې خوښې فیصلې کول غواړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
په مرکز کې د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوری غورزنګ اتحادی حکومت ورستو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د پاکستان چیف جسټس نه استعفا غوښته ده. دی وایي باید د پاکستان ستر قاضي عمر عطا بندیال دی اوس د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي، ځکه د پریکړې د آئین او قانون مطابق نه بلکې د یو مخصوص ګوند د ګټې لپاره دي. ایمل ولی خان په خپل یو بیان کې وایي کچر چیف جسټس استعفا ورنکړه نو دوی به د اسلام آباد په لور لاروین وکړي او ولس پترې په زور استعفا واخلي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او قبایلي ضلع مومندنه پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند د اپریل په اتمه مشال لیډو ته په دې اخلو وایي
زمنګا د سپریم کورټ ستر مشر عطا بندیال صاحب چې د یو مخصوص کس دپاره د سپریم کورټ چوکۍ استعمالوي او هغه غیر منصفانه فیصله کوي، نو اوس چیف جسټس صاحب ته اخلاقاً پکار دی چې هغه مستعفی شي او که هغه استعفا نور کوي نو عوامي نېشنل ګوند دغه د خپل موقف چې کوم ښودلی دی چې که عطا بندیال صاحب استعفا نه ورکوي نو بیا د اختر نه وروسته عوام به راځي او بیا به د ده نه استعفا غواړي او عوامي نېشنل ګوند به اسلام آباد طرف ته لارون کوي. دا زموږ د عوامي نېشنل ګوند موقف دی چې د آئین بالادستی دی. وي
په پارلیمان کې ناست حکومتي اتحاد کې شامل د مولانا فضل الرحمان، د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا محمد نواز شریف لخوا د چیف جسټس نه د سوکې د پریښودو غوښتنه د ده د لرې کولو استعفا ورکولو کې څه قانوني اثر لري او کنه. نو پېښور هایکورټ کې وکیل نورعالم خان په دې اخله وایي چې د چیف جسټس د لرې کولو آئینی او قانوني خپل لاره د آئین آرټیکل 209 لاندې ټاکلې شوې ده او یوازې په هغې لاره دی د سوکې څخه حکومت لرې کولی شي. هغه وخت کې کله چې یو جج د خپل سوګند نه مخ وړوي او یا کوم داسې کار وکړي چې په آئین او قانون کې د دغه سوکې باندې ناس کس لپاره نه وي پکار.
د آئین 209 آرټیکل لاندې چې دی دا ریفرنس پارلیمنت کې ریفرنس لیګل شي او حکومت چې دی د پارلیمنت په ذریعه باندې چې دی سپیکر ته به وزیر اعظم به ریفر کوي، اب صدر ته دی صدر به هلته کې لیږي چې کوم سړي خلاف غشي کا چیف جسټس هغې په دې باندې دویم سړی کېنی او دا درې هائی کورټونو چیف جسټس بکېنی. نو آئین مطابق پارلیمنت سپریم دا چې وګواړي د دې وینا چې دی ډېر زیات اهمیت دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن په 2 مارچ پریکړه کړې وه چې پنجاب کې به صوبایي ټاکنې په 8 اکتوبر کول شي، کوم چې سپریم کورټ په 4 اپریل خپل فیصله کې مسترد کړه او امر یې وکړو چې پنجاب کې به ټاکنې هم په مئی میاشت کې کیږي او خیبر پختونخوا کې د متعلقه فورم سره د ټاکنو د نیټې په اړه تماس ونیو. فیصله کې دا هم ویل شوی چې حکومت دې 10 اپریل پورې الیکشن کمیشن ته 21 روپے د یاد ټاکنو لپاره جاری کړي او په دې اړه دې الیکشن کمیشن په 10 اپریل عدالت ته خپل رپورت هم وړاندې کړي او د وفاق لخوا د فند نه جاری کول په شکل کې به سپریم کورټ بیا خپل فیصله ورکوي. بلخوا ته په اسلام آباد کې راجا سپتین خان نوم یو وکیل د چیف جسټس خلاف عدالت کې شکایت هم جمع کړي چې پکې دعوه کړی شوی چې چیف جسټس د سپریم کورټ د ججانو ترمنځ د خپل خوښي ګروپونه یا ډلې د خپل شخصي ګټو لپاره جوړې کړې دي او داسې کولو سره دي د ناوړه چلند مجرم ګرځېدلې دي او د دې وجرې دي زر تر زر د سوکې څخه لرې کړې شي. پاکستان تحریک انصاف چا چې په نوي ورځو کې دننه د آئین مطابق خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې صوبایي ټاکنې غوښتلې، دا فیصله د پاکستان د آئین او د عدلیې په ازادانه توګه د کار کولو مثال ګرځولې دي او قام ته په دې باندې مبارکي هم ورکړې ده. چیف جسټس عمر عطا بندیال هم یاد کیس کې اورېدنې پر مهال ویلي وو چې ځینې خلک ځان د آئین د پاسه غنی او د خپل خوخه د ججانو نه فیصله غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دا د سوات پولیس وایي چې تیرو دریو میاشتو کې په سوات کې شپاړس کسانو د خودکشي یا ځانوجنې هڅې کړي چې پکې یولس ښځې شاملې دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې سوات کې په ښځو کې د خودکشي شرح زیاتېږي او باید په دې اړه پولیس پوره پلټنې وکړي او وجوهات معلوم کړي. بلخوا پولیس وایي چې دوی د ځنو پیښو په اړه پلټنې پیل کړي او معلومات یې له عدالت سره شریکوي. نور تفصیل د سوات نه نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخت کال د جنوري نه تر مارچ پورې درې میاشتو کې شپاړس تنانو د کورنۍ شخړو، ذهني فشار او د نورو وجو د وجې خودکشي هڅې کړي. پولیس وایي چې دوه تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول، وژل شوي ول او د خودکشي نوم ورته ورکړی شوی و، خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي. پولیس دا وایي چې ډېرې داسې د خودکشي هڅو پیښې وشي خو رپورټ نشي. په سوات کې د خودکشو په اړه د عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې دې کې زیاتره ښځې شاملې دي او دغه د تشویش وړ خبره ده.
دا رجحان چې ډېر خطرناک دی او خصوصا کو تاسو ګورئ دې کې یو لس ښځې شاملې دي. د خودکشي واقعات چې موږ ګورو داغه چې کله داغه وجوهات جا جا خلو نو موږ په دې خبره ډېر زیات پوهیږو چې دې ته خودکشي تعلق ډېر زیات تړلې شوی دی. دا د کورنۍ و حال ټکول، د کورنۍ ذهني تشدد سره، د کورنۍ مالی تشدد سره. دین علاوه یو ډېر لوی وجه دا ده چې داسې واقعات شوي دي هغه سره جنسي زیاتی وشي نو هغه چا سره خبرې نه شي کولی نو هغې دپاره ډېر اسانه خبرې چې هغه ځان ووجني.
په عامو کورنو کې د خودکشۍ یا خپل ځان ته اذیت رسولو په اړه د ملکنډ پوهنتون د نفسیاتو پروفیسره ډاکټر زینب قاضي وایي چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شوي ښځو کې راځي، ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوي کور کې ورته ژوند ګران وي. دې لپاره تربیت پکار دی.
خودکشي یو انتهایی قدم دی زموږ په لایف کې. د ټولو نه زیات امپورټنټ چې زموږ د پاره کم سیز دی هغه زموږ خپل باډي دا، زموږ خپل ژوند دی، زموږ سا اغستل دی. خو چې یو انسان دومره حد ته ورسی خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس تا. ټولو نه اولنی چې کوم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې هغه برداشت پیدا کړي چې کم کې ینګ جی نه کیرا غختلی کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی. ځکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ، د ټالرنس ٹریننگ چې دی زموږ د ژوند په هر یو لایو سټیج کې پکاريږي.
د سوات تخت خاتو سانګي پولیس مشر ایس پی باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي. پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلی.
د هوادي سره خو مونږ اوس پورې چې ګورو نو په شم کړی دی چې کوم څه فیکټس او ایویډنس آر ګراوډ یمون کلیکټ کو عدالت ته مونږ رپورټ ولیکو. په دې کې 174 لاندې چې کوم خودکشي وشي دا هغه کېږي او اوس ریسنټلی وایي داسې چین جوړ شوی دی الله کې چې اقدامې خودکشي چې دا جرم نه دی. زهر خپل یو سپیسیفک رول یې په دې کې سوبوري د پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په خطر کې کوي او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي.
د پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدام خودکشي رپورټونه سوات کې ریکارډ شوی ول چې پکې زیاتره ښځې شامل دي. پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیښې او هڅې نه رپورټ کیږي او کورنۍ یې د پولیسو او خلکو نه پټي ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د سیاست څانګې خزینه کارکوونکي وایي د 13-15 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دی وایي په ملک کې ګراني زیاته شوې او ګزاره یې ګرانه ده. دغه خزینه کارکوونکو دا خبرې په نوم په پیښور پر سلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړي. دی وایي د 13 نږدې 2 کلونو راهیسې کار کوي خو نه تنخواه زیاته شوی او نه ورته سرویس سټرکچر ورکوي. دی وایي که غوښتنې یې ونه منل شوي نو احتجاج به پیلوي. بلخوا د خبر پختونخوا د سیاست چارواکي وایي پر دغه مسله یې کار پیل کړی دی. پړینو تفصیل پیښور د شبیر رمضان په دې راپور کې.
پیښور کې د جمعې په ورځ یو خبري کانفرنس وروسته مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې د لیډي هیلت ورکرز یا د صحت محکمې زنانه اهلکارانو وویل چې د پنځو میاشتو راسې د دوی د خوښه سلور نیمو زرو ملګرو تنخواګانې نشته دي. دوی وایي د دنیا کارونه ترنه اخلي او غوښتنې نه منل کیږي. د لیډي هیلت ورکرز د سازمان صوبایي مشره رفاسیت قمر مشال لیډو ته په دې اخلو وایي
نن چې مونږ په دې روزي په حالت کې راغلي یو مجبورن راغلي یو دا مونږ چې دا پړونې په سرو دا مونږ سره پاره په سرو مونږ کور په کور ګرځو خپل ډیوټي کوو. مونږ ته نه خی چې زمونږ فرایز زمونږ په نوکرۍ کې کم کم دي. پاکستان کې چې کم یو ګران کار راشي نو هغه ال ای ڈبلیو ته حواله کی. او بل خبره پر رمضان کې پولیو اناؤنسمنٹ کړی دی. آیا دا مناسب دي چې په دې روزه کې خلک دروازې بندې وي او دوی هغه به دې دروازې پورې کمې پورې ولاړي؟ 5300 روپۍ دي. آیا دا د دومره مهنګۍ دور کې دا آسان دي؟ او باقی چې نور بر افسران دي دا غي 1,00,000-2,00,000 پورې پر کمپین ملاویږي. نو مونږ انسانان یو که حیوانان یو او ار یو کار ڈینگی شو ٹی بی شو ایم ایم ایس شو کم پروجیکٹ چرازی پمونگ باندې ال ای ڈبلیو نا پپری کی کار اخلی.
دایات سازمان صوبائی جنرل سیکرٹری اختر بی بی وای چې د اویش تو کال راسه کار کوي او دوی سره ډیر بے وزلی او کوند زنانه هم دي چې خو په دې تنخواګانو کار نه کیږي او بل خو ول حکومت تنخواګانو هم نه ور کوي. نو باید د دوی غوښتنې و منل شي.
27 سال په پای سکیل باندې کار کوي او کارانه د ډاکټر اغستل کیږي څنګه چې د نور ملازمون سکیل او چتیګ نه داخ شند زمنګ سکیل او چت کړي شي او تنخوا زمنګ ډیر زیاته مشکل ډیر زیات دی. لکه هر انسان په قرض باندې لګی دی. موږ له سلور میاشتې پنځه میاشتې پورې هله قرض راکړي بیا له قرض نه راکړي او تنخواه ډېره زیاته کمه چې 10 ورځې تیریږي نو زموږ تنخواه ختمه شي بیا موږ په قرض باندې خپل معامله د کور کلو. او دغه شان په دې کې زموږ ډېرې خویندې دي چې هغه کونډې دي د کیا خاوندان معذوره شوي دي نو کیا څه مسلې دي کیا څه مسلې دي او هغه په دې تنخواه باندې زموږ کارونه نه کېږي. زموږ د حکومت نه دا خواست دی چې زموږ تنخواه کې اضافه وکړی شي او ګریډیشن دې راله راکړي.
په دې اړه مو د صحت محکمې صوبایي مشر ډاکټر جنرل ډاکټر شوکت علي نه پوښتنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته وویل چې د درو میاشتو تنخواګانې ورته شروع کړې دي او ترقې او ریګولر کېدو خبرې هم روانې دي.
د دې کې د دوی چې کوم د صدر ایشو ده خو د درې میاشتو تر ریلیز شو به تاسو ملاو شي. باقی د دې چې کوم د ریګولرایزیشن دی د هغه هم کیس موږ لګره دي. امید ان شاء الله په چون کې اوس سنټر هم ګورنمنت دی نو موږ ول خپل کوشش کوو هر طرف نه د ریزرونګ دی د موږ سره کوآپریشن دی د روډ ریګولیشن تات او لکو جی
د پامل دا چې رسیت محکمې زنانه حل کړه وای چې ټول صبح کې خوشا شپاړه زره د دوی کسان دي چې پکې ډرایوران هم شامل دي او خوشا سلور نیم زره پکې داسې دي چې د اغوی نوکرې لا هم کچه دي. دوی زیاتوي چې ولومبه فروری نه وړاندې نه دوی په هړتال دي او کچر د دوی غوښتنې زر ونه منل شوي نو د پولیو ډینګي او هر قسمه کمپاینونه به مکمل بایکاټ اعلان کړي او د صوبایي اسمبلی مخه ته به احتجاج پرلت هم غځوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
روزن کو د پېښور فوارا چوک د قسمه قسمه خوراکونو لپاره مشهور دی او پروژه کې تر پېشمنی پورې پکې د خلکو ناستوي. دلته خلک د خوراک لپاره ورزی او د روزي په میاشت کې پکې تر ناوخت پورې خلک ناستوي. د مشالې ډو خبریال وسیم سجاد هم هلته ورغلی او دکاندارانو خلکو سره یې خبرې کړي. راځي په ګډه توښو.
د رنگارنګ خوراکونو پخلی روان دی. د شپې دولس بجې دي خو دلته بیا هم ګڼه ګوڼه ده. دا د صدر فوارا چوک دی چې اوس ورته فوډ سټریټ هم وایي. اویا کلن محمد قاضي د وړوکوالي نه په روژه کې فوارا چوک ته راځي او د شپې نه وخته پورې ناسته کوي.
ډېر دلته خوشحالي محسوسو دغه شپې دا ټوله شپه رڼو کې خو ګرم بازار ما دلته عجیب بس آج یو شہ دا خدای مہربانی آج یو شہ دلتا بیس بیس یار دے خوراک آج یو چتا سڑے خلاچی وکھے وسڑ خلق ولا خار تا دو او ټول تا خار نام دلتا خلق راځي.
د جدید ټیکنالوژي راتلو نه پس داسې پر یو ځای د کیناستلو رواجونه په کمیدو دي. البته اوس هم د فواره چوک غوندې ځایونه شته چې پخوانی دودونه پکې ژوندي ساتل شي. د دودونو ژوندي ساتلو په حق لا شکیل افریدی مشال ریډیو ته وایي.
سوشل لائف ختم شوی دے اس ٹول چی دے نو انڈیویجولی او مطلب آئسولیشن زیاد سٹارٹ شو ہر سڑی سر خپل سیل فون دے خود دا شیزون رو رو ختمی گی پہلے دا حجرو بیٹکو پورے ہو اس دا فوڈ سٹریٹ خدے دا الحمدللہ دا شدائی نشتہ دے
پاپی خور کی ٹول شپک فوڈ سٹریٹ دی خود فوارا چوک فوڈ سٹریٹ پکی تر ٹولو زیاد مشہور دے او پام ورازو پکی ہم دش پی نواخت پورے گنا گنا لی دل شی وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
مشال دا ریڈیو ترزنگ پا ویب سائٹ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دو رزی لا تازه حالاتو اور روانو چارو خبر بھی ز تاریخ رگزائم تاسو تا د کرمی او رگزو او خوش او سیمونا راپورونه جوړاوم.